یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ریو دی خپرونې تموز اسمت ساروان هر کله کوم د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره د کابل د حامد کرزی هوایی ډګر د چارو کنټرول په خپل لاس کې اخلي. د پاکستان د بندونو چارو وزیر وایي طالبان هڅوي چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. طالبان تاییدوي چې د یو شمېر هیوادونو له لورې هڅول کیږي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو په یوه غونډه کې وویل
موږ په ولسمشر غږ کوو، په طالبانو ورونو غږ کوو چې په خپل مابین کې صلح وکړي.
په ننګرهار کې مو د ودونو د سوغات له یوه نوي دوده خبرو
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډېر جلد کتابونه پکې ول.
د خپرونې په دوهمه نیمایي کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه یو بحث لرو. خو تر هر څه وړاندې نوریاس نوري د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د هرات په غوریانو ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه برید کې د ولسي پاڅونوالو دوه تنه وژل شوي او د پاڅونوالو په ګډون له لسو زیات کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د فرانسې پر ضد د اسلام پالو د خونړیو مظاهرو وروسته به حکومت له دې هېواد د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع پارلمان ته وړاندې کړي چې په دې اړه رایه واخلي. اروپایي ټولنه وایي یو نیم لک روسي پوځیان د اوکراین د پولو په اوږدو کې ځای په ځای شوي دي. بشپړ خبرونه. د هرات والی په غوریانو ولسوالۍ کې پر ولسی پاڅونوالو او امنی قمندانۍ د وسلوال برید د شنډېدو خبر ورکوي. عبدالوحید قتلی وایي چې طالبانو غوښتل یو موټر بم د غوریان ولسوالۍ د امنی قمندانۍ په څنګ کې د پاڅونوالو په پوسته کې والوزوي. ښاغلی قتلی زیاتوي چې امنیتي ځواکونو برید کوونکی هدف ته تر رسېدو مخکې تشخیص او په نښه کړ، خو په چاودنه کې دوه ولسي پاڅونوال وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د هرات والی وایي چې له موټر بم چاودنې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ جګړه ونښته چې څو ساعته دوام وکړ. دغه راز د هرات دیوالي له مطبوعاتي دفتره په یوه خبره شوی خبر پاڼه کې په دغه پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د دولسو ملکیانو د ټپي کېدو خبره شوي او ویل شوي چې د هستوګنې څلور کورونه بشپړ ویجاړ شوي او په لسګونو نورو ته زیان رسېدلی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ یوه نجلۍ او یو هلک وژلي دي. د پکتیا د امنی قمندانۍ ویان محمد لال امیری ازادي راډیو ته وویل پیښه پرون هغه مهال وشوه چې د ماشومانو د هوان یوه زړه مرمۍ ټکوله.
د پکتیا ول ځاځیاریوب ولسوالۍ کې نجلۍ ده او بمنګبل یو هلک دی. په باندې شراوتلې بیا یو مرمۍ پرته د پخوانۍ مرمۍ د مرمۍ کله ټکولې ده. د هوا مرمۍ د دې مرمۍ پیژار باندې کړې دي.
د امیری په وینا نجلۍ لس کلنه او هلک شپاړس کلن و. د افغانستان په ناامنه سیمو کې د وسلوالو ډلو لخوا د سړک پر غاړو ایښودل شوي ماینونه او د تیرو څلوېښتو کلونو له جګړو پاتې ماینونه او ناچاودي مهمات اوس هم د ګڼو افغانانو ژوند ګواښي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د فرانسې پر ضد د اسلام پالو د خونړیو مظاهرو وروسته به حکومت له دې هېواده د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع پارلمان ته وړاندې کړي چې په دې اړه رایه واخلي. شیخ رشید احمد په یوه ثبت شوي ویډیو کې چې نن خپره شوې دغه خبره کړې او ویلي دي د پاکستان د تحریک طالبان لبیک له ډلې سره تر اوږدو خبرو دې پرېکړې ته رسېدلي چې حکومت به په دې اړه یوه مسوده نن پارلمان ته وړاندې کړي. له پاکستانه د فرانسې د سفیر ایستل د پاکستان د تحریک لبیک د ډلې چې له څو ورځو راهیسې په فرانسه کې د هغو کاریکاتورونو د خپرېدو په وړاندې چې حضرت محمد ته سپکاوی بلل شوی مظاهرې کړي دي یوه غوښتنه ده. د سخت دریځې ډلې د خپلې دې غوښتنې لپاره حکومت د اپریل شلمه چې نن د وروستۍ ضرب الاجل ټاکلی دی. د تحریک لبیک د ډلې چارواکو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. اروپایي ټولنې ویلي یو نیم لک روسي پوځیان د اوکراین د پولو په اوږدو کې ځای په ځای شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل دوشنبې په یوه کنفرانس کې وویل د عسکرو دومره لوړ شمېر د اندېښنې وړ دی او هره شیبه ممکنه ده چې یوه وړه لانجه یوه جګړه رامنځته کړي. بورل زیاته کړه چې روسیې له اوکراین سره پر پوله خپل پوځي حضور په بې ساري ډول پراخ کړی دی.
دا لومړی ځل دی چې د اوکراین سرحد ته دومره ډیر روسی پوځیان استول کیږي. دا د اندېښنې وړ ده چې دلته دومره زیات سرتیر ځای پر ځای کیږي، ځکه دلته یا هلته یو اور بلیدلی شي.
روسیه داسې وخت له اوکراین سره په پوله یو نیم لک سرتیر ځای پر ځای کړی چې اوس د اوکراین په ختیځ کې د تازه نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د اوکراینی عسکرو او روس پلوه بیلتون پاولو تر منځ په وکلنه جګړه کې له 14,000 زیات کسان وژل شوي دي. اروپایي ټولنې ډاډ ورکړی چې له روسیې سره په ډیپلوماتیکه لانجه کې به د چک جمهوریت تر څنګ ودرېږي او پر ملاتړ به یې وکړي. دا لانجه د چک له هغې ادعا وروسته رامنځته شوه چې وی ویل د دې هېواد د وسلو په یوه ډیپو کې په بمي چاودنه کې د روسیې هغو پوځي اجنټانو لاس درلود چې په بریتانیا کې د روسیې د استخباراتو د یوه پخواني اجنټ د مسمومولو په قضیه کې ښکېلو. د پراګ او موسکو ترمنځ د دې ډیپلوماتیکې لانجې په نتیجه کې روسیې په موسکو کې د چک د سفارت شلو کارکوونکو ته له دې هېواد د وټلو امر وکړ او له هغه مخکې د چک حکومت اتلس روسی ډیپلوماټان په دې تور له دې هېواد وېستل چې ګنې د روسی استخباراتي فعالان دي. دواړو هېوادونو پرون خپل ډیپلوماټان او د هغوی د کورنۍ غړي په دولتي الوتکو کې کورونو ته ستانه کړل. پرون دوشنبه د لانجې په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له خبرو وروسته د دې ټولنې د بهرني پالیسۍ د مشر جوزف بوریل ویاند وویل اروپایي ټولنه په اروپا کې د روسیې د پرله پسې خطرناک او خصمانه چلند له کبله اندېښنه لري.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ستاسو د دې خبرونې کوربه زه اسمت ساروان یم او د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. وړاندې په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه راپورونه لرو. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي له ناټو ځواکونو د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ټولو مسؤلیتونو د اخیستلو لپاره تیاری لري. د دې ادارې ویندوی ازادي رادیو ته وویل چې دا اداره د دې مسؤلیت د اخیستلو لپاره په نړیواله کچه ظرفیت لري او ناټو باید مخکې لوتلو دا مسؤلیت دوی ته وسپاري. ناټو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. نور حال په دې راپور کې
د ملکی هوایی چلان ادارې په افغانستان کې مش ناټو ځواکونو ته دی لیک په استول سره ویلي چې د غیدارا چمتو ده د حامد کرزي نړیوال هوایی جګر د هوایی کنټرول د ټولو چارو مسولیت پر غاړه واخلي. په دې لیک کې راغلي چې د غیدارا تمل لري چې د روان 2021 کال د مې میاشتې تر لومړۍ نیټه د ټول هوایی ترافیک د کنټرول مسولیتونه دوی ته ورسپارل شي. د غیدارې ویان محمد نعیم صریحی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې هم ویلي دي او مخکې دې چې ناټو له افغانستان ووځي باید دوی ته دا مسؤلیت ورکړل شي، ځکه دوی نه غواړي چې په راتلونکي کې په دې برخه کې یا په نورو عملیاتي چارو کې ورته کومه ستونزه رامخته شي. دغه اداره وایي چې دوی اوس په نړیواله کچه دا معیارونه او ظرفیتونه لري. په دغه دې کې د ملکي هوایي چلن ادارې ویلي چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر چې د هیواد اویا سلنه خدمات وړاندې کوي د افغانستان هوایي دروازې په توګه له سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړخه له زیات ارزښمن څخه برخمنه بللې. ناټو ځواکونو ته د ملکی هوایي چلند په دیلي کې احمد شاه بابا هوایي ډګر یعنی په کندهار کې د مسؤلیتونو لیک تجربې ته اشاره کړې ده چې هغه مهال مسؤلیتونه په وکړتي ورته انتقال شوي وو نه لستونزو سره مخ شوي وو. دوی اوس ټینګار کوي چې نه غواړي هغه تجربې بیا تکرار شي او د یو مسؤول اورګان په حیث د غیداره دی بوبخې د ناټو دی د غیدارې ته د مسؤلیتونو وروسپاري. هغه موږ په دې اړه د غوښت ملاتړ ماموریت ناټو نظر هم واخلو خو تر دې دمه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلای. ناټو دا مهال د افغانستان د اکثرو هوایي ډګرونو د هوایي ترافیک مسؤلیت لري، خو افغان حکومت تل ټینګار کوي چې اوس دوی دغه مسؤلیت د بیرته اخیستلو لپاره په کافي اندازه مسؤلیت لري. بلخو د کابل حامد کرزي هوایي ډګر ځینې پخواني مسؤلین وایي وړاندې هم له ناټو او بهرنۍ ځواکونو دغه مسؤلیت غوښتنه شوې وه، خو دوی نه د منلې. له دې ډلې د حامد کرزي هوایي ډګر پخواني مشر یعقوب رسولي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال شاوخوا 15 کسه پټاور صحوي کنټرول انجینري او نورو تخنیکی برخو کستا د ټول افغانان دی خو او دا ظرفیت هم لري چې بشپړ توګه دا ځایونه کنټرول کړي. خو د ویلي چې تر اوسه پورې د فضا کنټرول له ناټو سره ده، ناټو تر دې دمه د دوی د غوښتنه نه ده منلې. ملکي هوایي چلند اداره په داسې وخت کې له ناټو د غوښتنه کوي چې ټاکل شوې د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل پایل او د سپتمبر تر 11مې دا بهیر پای ته ورسیږي.
ډېر مننه. په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د هوایي ملکي چلن اداره وایي چمتو ده چې د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د چارو مسؤلیت په خپله غاړه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان تاییدوي چې د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره له یو شمېر هیوادونو سره خبرې پیل کړې دي. د دې ډلې ویندوی زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل استازي د امریکا، قطر او ترکیې سره په خبرو بوختي او کچېرې اندېښنې ته ځواب وویل شي سولې ته د رسیدو لپاره به له هر فرصته استفاده وکړي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هیواد د دې ډلې د قانع کولو لپاره له خپل ټول توانه کار اخلي. په دې موضوع راپور لرو.
طالبان وایي استازي امریکا، ترکیه او قطر سره په خبرو بوخت دي څو د استانبول او د افغانستان د سولې په اړه راتلونکو غونډو کې د ګډون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د دې ډلې ویان زه به غلام مجاهد نن د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچېرې د دوی اندېښنې ځواب شي د افغانستان د سولې لپاره له هر جوړ شوي فرصت ګټه اخلي. د وای اوس خبرې روانې دي او د تیر ورځ هم ناشته کړی او کېدای شي راتلونکي کې هم وشي، څو حتی وشي چې د راتلونکو قانونو لپاره د دوی اندېښنې لمنځه لاړ شي او دا یو معقوله خبره هم که څه هم تمه وه چې د استانبول غونډه د اپریل په 24مه وشي خو اندېښنې پر دې چې کېدای شي یو ځل بیا دا غونډه له ټاکل شوي نیټې وځنډي ځکه د دې ناشته یو مهم لوری چې طالبان دي دا یې خپله وروستۍ پریکړه نه ده کړې. خو بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد د ډلې د قانع کولو لپاره د خپل ټول توان ګټه اخلي. ښاغلی قریشی رویټرز اژانس ته ویلي طالبان خپل پریکړه کوي خو دوی به یوه هڅوي چې د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد مشر جمعه خان همدرد له طالبانو غواړي چې تیرې تیروتنې تکرار نه کړي او د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. ښاغلی همدرد نن په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د ملي مصالحې عالي شورا لخوا پر جوړې شوې طرحې هم نیوکه وکړه او د ټولو لوریو وغوښتل چې پر یوې واحدې طرحې سره تلاشي. د ملي مصالحې عالي شورا بیا وایي د استانبول غونډه کې د ګډون لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولی او له یوې واحدې طرحې او اجماع سره به ترکیه ته ولاړ شي. د دې شورا ویان فریدون خوزو
د ناست د پاره زموږ لا ښه چمتووالی نیول شوی دی. مونږ کاملا چمتو یو چې له یو واحد طرح سره او له یو اجماع سره په دې ناسته کې ګډون وکړو او خپل طرح وړاندې کړو. اما تر اوسه هم طالبانو هیڅ راز امادګي نه ده ښودلې چې په دې ناسته لپاره.
د استانبول غونډه د افغانستان د راتلونکي سیاسي وضعیت په اړه د امریکا په غوښتنه او د ملګرو ملتونو په مشرۍ جوړېږي چې مهم بحثي د افغانستان د سولې پروسې ګړندې کېدل او یوې سیاسي حل لارې ته رسیدل دي.
له بلې خوا پرون په خوست کې د سولې د روانو هڅو په ملاتړ یو غونډه جوړه شوه. د غونډې ویناوالو لشکیل خو وغوښتل چې جګړه ودروي او په خپل منځ کې سوله وکړي. دوی په خلکو هم شخ وکړ چې د ټول ګټو پروژو په ساتنه کې ونډه ادا کړي. تفصیل لسیمې څخه
د خوست یو شمیر قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو د وی غونډې لاري په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د دې غونډې ویناوالو پر خلکو غږ وکړ چې د سولې د هیواد پرمختګونو او ټولګټو پروژو د ساتنې لپاره یو لاس شي. دینی عالم مولوي محمد عارف عرفان په افغانستان کې د زیربنایي پروژو د ارتیا ورزخ یادونه وکړه. ویل کچیر زموږ هیوادوال د ژوند اسانتیاوي او ښه اقتصاد غواړي نو باید په ګډه له امن او ملي پروژو ساتنه
د قران عظیم شان د آیتونو پرانا کې د نبی علی السلام د حدیث او ارشادات پرانا کې زدم رویه لشم ته تعالی چې فتق الله د اعلان او ویریږي او اصلحوا ذات بینکم په خپل منځ کې صلح وکړي. نو صلح الهی امر او د ژوند د بخترین ارتیاو دی وجنه ده. نو موږ په ولسمشر غاخ کوو
په طالبانو ورونو غاخ کو چې په خپل مابین کې صلح وکي، وینه په وینه نسو پکیږي، په ورور وژنه وطن نه جوړیږي. دوامه خبره زده او بود بندونو د زیربنایي پروژو په مورید کوم، کوم خ سړکونه خ بندونه پلچکونه او خ اقتصاد خ پرمختګ ولرو، نو موږ یو سوکال ژوند ولرو.
د سوریه او ملي پروژو په ملاتړ غونډه کې یو شمیر خزو هم برخه اخیستی و. مدنی فعال نادیه باوری هم لخکیر خو د جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه.
او موږ غواړو امن هستې وي، خور مور مېرمنې چې باید سوله راشي. په دوړو خو غاکه او چې د جنگ او جګړه بس کی او خپل وینې ته یې ونی بس کی او سوله راولي. موږ ولسمشر واقعا د افغانستان لپاره ملي پروژې پلي کړې او دا داسې پروژې دي چې راتلونکي نسلونو ته پدارت خوري. یعنی که موږ نو هم موږ نسلونه باید نه استفاده کړي.
پخوانی جهادي قومندان خانواری ویل نور باید جنگ بس شي، ځکه خلکو ته په جنگ کې مالی او ځاني زیانونه واوختل.
جنگ باید نه بس شي، جنگ ته باید پای ټکی کې وشي. خلک تباه شول، خل بربود شول، خلک وږي شول، خل تږي شول. جنگ کې ته وون دی. افغانستان اوس چا دا جوړ شوی دی. اشرف غنی دا په کلیو ګرځي، پیسې جوړوي، موږ تروري بندنه ته جوړوي، لیاري جوړوي، سرکنه جوړوي، وطن خولې کوي، ګلون کوي، ځنه خلک ګلون کوي، پړمه خېډوي.
په دې غونډه کې د حکومتي مسؤلینو په استازولۍ د ولایت ټولنیز مرستیال زینب افغان خبري وکړي او ولسونه د نظام نه کلک ملاتړ تر وبلل او وی ویل
د سولې په پروګرام کې هر چا بوي چې ولسمشر علاقه نه لري. ولسمشر نه غواړي خپل مکیف خپل چوکۍ چاته پرېږدي. خو موږ او تاسو په میډیا کې ګورو چې دی هر وخت ناري وي چې راشه انتخابات وکړي او نن یې دا خبره هم وکړه چې زه انتخاباتو ته هم نه در سره کاندیدېږم. نو ولې بیا ترې ویر او ډار لرې؟ دغه چې څوک د ولسمشر چې موږ او داسې سیال نه شو لرلی، بل څوک نشته داسې. نو هیله مم دغه ده تر څو د دم لا وتړو.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې هم په خوست کې زرګونو خلکو د نظام په ملاتړ یوه ولسي غونډه کې جمهوریت یوازینی نظام بللی و چې د ټولو خلکو حقوق، آزادۍ او د هیواد پرمختګونه پکې خوندي کېدلی شي. د یادې غونډې ګډونوالو له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې په دې هیواد کې د وروستیو دوو لسیزو په لاسته راوړنو او پرمختګونو معامله نه کېږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانی پته د azadiradio.com یا azadiradio.org. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو په باب یو بحث هم لرو. په ننګرهار کې ځوانان د ودونو او د خوشیو په نورو مراسمو کې اوس خپل همزولو ته د ګلان او نورو ډالیو په ځای کتابونه ورکوي. د دغه ولایت لوست ځوانان وای د دغه دود په زیاتولو کې په زیاتولو سره به د کتاب لوستلو سره علاقه لا ډیره شي. په دې اړه دا راپور واوري.
د ننګرهار د پچیرګام موسیدونکو 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې تر لاسه کړل. نوموړی چې د خوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړي وي. عمر علي وایي د ډالۍ په منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلد کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډېر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطین وو. دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي، د ګلونو امیلونه، د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمیر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده او ښه بېلګه یې د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم یې نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینی سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډیر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 to 10,000 د دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینی ځایونو کې ځینی ملګري راپورته شوي دي. دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډیره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډیر یو ګټور اقدام بولي او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډیر غوره کار دی ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي او د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی هم د کتاب د مطالعې دولو په خاطر په ځوانانو کې د دغه ډول چارې ترسره کېدل نو وخت بولی او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
دا بهترین کلتور دی. معمولا هغه خلکو ته چې د وظیفه مربوطه ای وظیفه مبارکه کې هم نور خوښیو کې دا مغه شخص وظیفه او دند یو رښتې مطابق کتابونه ورل کیږي. واقعا دا یو ډیر بهترین او ښه فرهنګ دی. موږ یې د لا دود لپاره کار کوو چې ترڅو لا پیوړی شي. ولې په ننګرهار کې تر ډیره پورې زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي.
د خوخیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسولینو هیلمندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندي هیواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او زیرکو موبایلونو پر راتګ سره سره ډیری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي. خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او زیرک موبایلونه کارول کلی یوې خواهی ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخت ساتلی خو له بلې خواهی د انلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زمو شخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځني څپه دوله شپږ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. زمو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوريدي شي او هم مطالب لوستل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زمو د ویب پاڼه پته ده. د ازادي رادیو د پنځشنبه د ورځې په خبرونو کې د ازادي په چپو کې خبرونه لرو چې د مسپښین له دوه تر درو پورې دوام کوي او د جمعې په ورځ ولایت په ولایت خبرونه له دوه تر درو پورې او د شنبه په ورځ تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو چې له دوه تر څلورو پورې دوام کوي. د روشه لار رسیدو سره د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوې دي. د چارې د ټولو لپاره د خوراکي توکو اخیستل ستونزمن کړي خو د هغو لپاره چې د جګړو ځپلې یا جګړو بي ځای کړی دي په بازارونو کې د خوراکي موادو د رانیولو کار ګرانه کړی دي. په ورزګان هلمند او میدان وردګ ولایتونو کې له جګړو بي ځای شوی خلک له حکومت غواړي چې د بي وزلو اقتصادي ستونزو ته پام وکړي. نور حل په دې راپور کې
د روجی میاشتې پر رسیدو یو ځل بیا د افغانستان په بازارونو کې د خلکو د اړتیا وړ لمړنۍ موادو به لوړې شوی دي چې ګڼي بیوازله کورنۍ له ستونزمن وضعیت سره مخ کړي دي. محمد نسیم 22 کلن دی. د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار ته د جګړې لامل راکړه سوی. نوموړی وای لوی خو جګړو زپلې بیکاره دي او لبلې خو د توکو قیمتونه لوړ دي.
کندهاران خو د سیالات خراب کړي دي. زمرده
مړو غدنی شول سوالی سماجه راغلی د دې ځای راغلی د دې ځای راغلی شاش کې قیمت کې پټاټي په خوا په نیم سل یوسه بدبس او کړل نن غول خو د روزې شپاس پر مسلمان ضرورت تلری وړي دا څار شي شار دا پټاټي نه څار شي قیمت بیخي وسه قیمت دغه تل ورڅ چې بیخي سړی ونه خو دا خو د خلک څه چې د سار ماشان د نلری پدې وس نه رسیږي دا مسلمان دغه مسکینان خلک به څه کوي دی او پای څه دی او ټکدارانو دغه سم دا غشتنه ده چې دا روزې میاشه د برکت میاشه چې د مسلمانانو سره یو څه کوم کنه وکي
د نرخونو د لوړوالي ستونزې دلته نه ختمیږي د هلمند اوسیدونکو هم وایي چې د روژې میاشتې پر رسیدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي دی وایي له روژې مخکې د خوراکي توکو نرخونه مناسب وو خو د دغې میاشتې پر رسیدو سره د خوراکي توکو په نرخونو کې توپیر راغلی او د هر سیز نرخ لوړ شوی دی د هلمند ولایت یو اوسیدونکی قدرت الله چې د موسی کلا ولسوالۍ څخه د جګړې له امله بې ځای شوی ازادي راډیو ته وویل
ساده د مسکینانو خوراک چې پټاټې دی هغه من پاویا اوس په نوې افغاني په سل افغاني بینډې دغه څنګه ګراندې غوړي دغه څنګه ګراندې ټول د حکومت باندې سب څه ګرځي سوالي باندې وګرځي چې ورو ده شګول څنګه ګران څه اخوار غریب خلک ته څه کړی در بدر د خالصتر نه غریب څه د اخوار ګرانې جوړ سره د یو چارې سره
عام خلک یو شمیر سوداګر او دکانداران ملامتوي چې خوراکي توکي د احتکار په ډول ساتي ترڅو په بازار کې کم سي او دی په لوړه به یو پلوري د توکو د لوړو نرخونو زیان تر ټولو زیات بیوازلا او په ځنګړي توګه هغه خلکو ته رسیږي چې جګړو له خپلومینو کډه کړی وي او له کډوالۍ او بیکاری سره مخ دي د اورزګان او هلمند ترڅنګ د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو هم شکایت کوي چې د روژې میاشتې پر رسیدو سره د توکو قیمتونه لوړ شوي دي درویشت کلن روزی خان د میدان وردګو ولایت د چاک ولسوالۍ اوسیدونکو دي او اوس میدان ښار ته د جګړې له کبله راکډه شوی
والا اوس خو موږ ماجرم یو او د بیکاری لاملم دی نو اوس بیخیل وړه شوی دی او ځکه چې خلک د ته فکر نه کوي چې خلک ماجر دی یا بیکاری ده
دوی له حکومت غواړي چې د بیوزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونسی او په مارکیټونو کې د موادو بیې وڅاري د افغانستان د متشبثونو علي بورډ له هټیوالو غوښتي چې د روژې په مبارکه میاشت کې نرخونه ثابت وساتي د دغه بور ډریس رحیم الدین اجاغه دوري یا حمل پر سلروشته منیټه ازادي راډیو ته ویل چې دوی څش کال دا مسله لنیږدي څاري د لومړی کال او لومړی روزه نه د چې د افغانستان په مارکیټونو کې د خوراکي او د سينورو موادو بیلوډیږي بلکې هر کال د روزې او اخترونو پر اتاک سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیلوډیږي سره لدی چې حکومت د بیو د څارنې ژمنې هم کوي خو خلک وایي چې د غژمنې هیڅ کله هم عملي سوي نه دي
زندګی له دغه خدا به تر کنه ای تو راستم کې دغه خوب اس گزاره میکنه
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم
زهرون د ننګرهار ولایت نه سره غږیږم. دغه ورک شو دوستانو یارانو لپاره باید دولت یو مرکز فعال کړي چې چیرته ورک شي یو چا دوستان هغې ته باید دغه وښې عکسونه وړي او نور کیسې ورته چې دغه شیشه الګ ورک شوی او چې چا کارتن پیدا کړي هم هغه دفتر ته وروړي. دا هم د افغانستان دولت نه یو ارزو او یو خواهش دی باید دا کار وکړو. په اسانه سره به یو خلک شي څوک چې خلک پیدا کوي هم عمل ته دفتر ته وروړي. که څوک د چا ورک شوي هم ملګري وروڼه زامنې هم دفتر ته به ورځي هغې سره به دا شکایت ثبت کړي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ اخلاص آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو دوهمه نیمای ته نږدې کیږي. په دوهمه نیمای کې بحث لرو. دا بحث چې 15 دقیقې نو میږي له افغانستانه د ناتو او امریکایي ځواکونو وتلو ته ځانګړی دی. هیله ده چې د دې بحث اوریدل هیر نه کړئ. خو اوس چې 12 بجې او 10 دقیقې دی نوریاس نوري